په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. په دې خبرونه کې به واورئ چې کابل او اشقابات نن د ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کوي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. تمه ده چې د پوهنې انتظار نشي کولی. په نوم صندوق د یونیسف د نړیوالې ادارې په همکارۍ د افغانستان د پوهنې وزارت په چوکاټ کې نن خپل کار پیل کړی. د بنګلادیش د پلازمینې ډاکا په زاړه ښار کې د اپارتمانونو په بلاکونو کې د اور د لګېدو له امله لږ تر لږه 9 کسان مړه شوي او لسګونو نور ژوبل دي. د اوکراین ولسمشر د ملګرو ملتونو له سرمنشي غوښتي دي چې پر هغو لارو چارو غور وکړي چې له مخې د اوکراین ختیځ ته ملګري ملتونه سوله ساتي ځواکونه هستوي. د خبرونو تفصیل. تمه ده چې د پوهنې انتظار نشي کولی. په نوم صندوق د یونیسف د نړیوالې ادارې په همکارۍ د افغانستان د پوهنې وزارت په چوکاټ کې نن خپل کار پیل کړی. دا صندوق به اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د پوهنې وزیر محمد میرویس بلخي د سویډن له سفیر توبایس تایبرګ سره په ګډه پرانیزي. د دې پروګرام له مخې به په 3 کلونو کې 115 میلیونه ډالر پر 1.5 میلیون ماشومان ولګول شي. د افغانستان دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد په ابوظبي کې د متحده عربي اماراتو له ولي عهد شیخ محمد بن زید ال نهیان سره پرون وکتل. د افغانستان دفاع سرپرست وزیر په متحده عربي اماراتو کې د غراز له نړیوال دفاعي نندارتون څخه هم لیدنه وکړه. دا نندارتون چې تر څنګ پر امنیتي چارو کنفرانس هم دی له 4 ورځو راهیسې په ابوظبي کې پرانستل شوی دی او نن وروستۍ ورځ ده. د اسدالله خالد او د متحده عربي اماراتو د ولي عهد د خبرو جزئیات نه دي په ډاګه شوي. ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان او آیرلند کرکټ لوبډلو ترمنځ د کابل په وخت د مازدیګر 5:30 بجې د هند په دهرادون ښار کې د شل اورونو لوبه وشي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د آیرلند پر وړاندې لومړۍ شلویزه لوبه پیلوي. د دغه سفر په لړ کې به افغانستان کرکټ ملي لوبډله د آیرلند کرکټ ملي لوبډله سره درې شلویزه 15 ورځې او یوه ټیسټ لوبه ترسره کړي.
د افغانستان کرکټ بورډ د لوبو لپاره وارل مخه 45 لوبغاړي هند ته استولي چې تمرینات ترسره کړي. دا لوبي نړیوال جام ته د چمتووالي لپاره ترسره کیږي. نړیوال جام د مې په 1 په انګلستان کې پیلېږي او د جولای په 14 پای ته رسیږي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د بنګلاديش د پلازمینې ډاکا په زاړه ښار کې د اپارتمانونو په بلاکونو کې د اور د لګېدو له امله لږ تر لږه 9 کسان مړه شوي او لسګونو نور ژوبل دي. چارواکو ویلي چې تر اوسه د 9 کسانو مړي موندل شوي او ښایي د مړو شمېر له دې زیات شي. تر اوسه د اور وژلو او د خلکو د ژغورنې هڅې روانې دي. اور په هغو بلاکونو کې لګېدلی چې خلک پکې اوسي او هم کیمیاوي مواد په ډیپوکانو کې ساتل کیږي. د بنګلاديش د اور وژنې د ادارې مشر علي احمد ویلي چې ښایي اور د ګازو له یوې ډبې څخه هغو بلاکونو ته چې پکې کیمیاوي مواد ساتل کیږي سرایت کړی وي. د ایران ولسمشر وایي د واشنگټن او تهران ترمنځ کړکیچ وروستۍ مرحلې ته رسېدلی دی. د ایران د دولتي تلویزیون د راپور له مخې حسن روحاني پرون د خپل هیواد کابینې ته وویل امریکا له خپل ټول واک څخه زموږ پر ضد استفاده کړې او د واشنگټن او تهران ترمنځ کړکیچ نهایي حد ته رسېدلی دی. روحاني د امریکا له لوري پر ایران لګېدلو بندیزونو ته د اقتصادي تروریزم نوم ورکړ. د واشنگټن او تهران ترمنځ وروسته تر هغې کړکیچ زیات شو چې تېر کال د مۍ په میاشت کې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون ووت او پر ایران یو ځل بیا سخت اقتصادي بندیزونه ولګول. د امریکا د متحدو ایالتونو مرستیال ولسمشر مایک پینس تېره اونۍ په پولنډ کې د منځني ختیځ په کنفرانس کې چې شاوخوا د 6 هیوادونو استازو برخه اخیستې وه ایران د منځني ختیځ د سولې او امنیت لپاره ستر ګواښ وباله. د ایران ولسمشر د ملګرو ملتونو وبخې د اوکراین ولسمشر د ملګرو ملتونو له سرمنشي غوښتي دي چې پر هغو لارو چارو غور وکړي چې له مخې د اوکراین ختیځ ته ملګري ملتونه سوله ساتي ځواکونه هستوي. پیترو پروشنکو پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وویل دی د ملګرو ملتونو د سوله ساتي ځواکونو د لیږلو په برخه کې خبرو ته چمتو دی تر څو په ایران کې د په وینا د روسیې د مداخلې مخه ونیول شي. روسیې د 2014 کال په مارچ میاشت کې د کریمیا ټاپو وزم له خپلې خاورې سره یو ځای کړه او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. د 2014 کال د اپریل میاشت را په دې خوا د اوکراینی ځواکونو او بیلتون غوښتونکو ترمنځ په جګړو کې شاوخوا 10,300 تنه وژل شوي دي. کیف غواړي چې د ملګرو ملتونو سوله ساتي ځواکونه د اوکراین او روسیې پر پوله ځای پر ځای شي. روسیې ویلي دي چې له دې سره موافقه کوي چې محدود شمېر سوله ساتي ځواکونه د اوکراین ختیځ ته واستول شي. اروپایي ټولنې رومانیا ته د فساد پر ضد قوانینو کې د بدلون په خاطر خبرداری ورکړ. اروپایي ټولنې د رومانیا له حکومت غوښتي دي چې په دې برخه کې وضاحت ورکړي. انتقاد کوونکي وایي چې د رومانیا حکومت په دې ډول غواړي چې پر قضایي ادارو خپل کنټرول زیات کړي. د اروپایي ټولنې د کمیسیون ویاند مارګریت شیناس پرون وویل د رومانیا حکومت باید ډېر ژر اصلاحاتو ته مخه کړي او هغه ګامونه وانخلي چې له فساد سره په مبارزه کې ورسره وروسته پاتې کیږي. د رومانیا حکومت د سه شنبې په ورځ داسې قانون تصویب کړ چې له مخې د لوی څارنوالۍ صلاحیت محدود شوی دی. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو هم د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې کابل او اشقاباد به نن د ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کړي. افغان ولسمشر هم د دې تړون د لاسلیک او د ترکمنستان او افغانستان ترمنځ د همکارۍ د زیاتوالي په هدف اشقاباد ته ځي.
در این سفر رسمی قرار بین دو رئیس جمهور مائده مشارکت استراتیجیک امضا شد.
در افغانستان لوی ترنولی وایی لدندو در انتخابات کمیسیون و در لرشو غلو در احتمال جرمونو پاره در اصناد و شواهد در راتول اولو لری تر او سنده بشپده شوی. پا ایرتان خارگوطی که میش ترکمنان شکایت که ویچه در امنی قماندان پگردون دولتی چارواکوی ازمکی غصب کرد یا او سر ناور سلوک کیگی. در بلخ در شورتپی اولسوالی یوش میرو سیدون که هم پرون پا ملاتال مظاهره وکره.
اینمی اشخاصی که همیشه رنج دیده بودن با علاقه خودشان در اینجا تشریف.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د سعودي عربستان ولیعهد وایي هیواد چمتو دی چې په راتلونکو دو کلونو کې په هند کې لسګونو میلیارد ډالره پانګونه وکړي. د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خبرو. ازادي راډیو اورې د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. کابل او اشقاباد به نن د ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کړي. په دې تړون کې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ پراخ اقتصادي همکاري شامل دي. همدارس په سیاسي او امنیتي برخو کې همکاري هم رانغړي. تفصیل د احمد شبر په راپور کې اوري.
ټاکل شوی دی چې نن د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک شي. دا تړون به افغان ولسمشر اشرف غنی له خپل ترکمن سیال قربان قلی بردی محمدوف سره په پلازمینه اشقاباد کې لاسلیک کړي. د ولسمشر ویاند هارون چخان سوری وایي
درې سفر رسمي قرار بین دو رئیس جمهور مائده مشارکت استراتیژیک امضا شو.
په دې رسمي سفر کې ټاکل شوی ده چې د دواړو ولسمشرانو ترمنځ د استراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک شي او همدارس د افغانستان او ترکمنستان د ولسمشرانو مخې ته د همکاریو ګڼ سندونه لاسلیک شي چې مهمې د اورګاډي د کرښې په برخه کې د همکاریو سند دی. نفت او گاز، فرهنگی او گمرکی همکاری دی چې د ولسمشر مخې ته به لاسلیک شي. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ په ستراتیژیک تړون کې د دواړو هیوادو ترمنځ په سیاسي، اقتصادي او امنیتي برخو کې د اړیکو پر پراختیا ټینګار کیږي، خو په دې برخه کې نور جزئیات نه دي ورکل شوي. په اقتصادي ډګر کې تمه ده چې دواړه لوري د ګمرکونو له لارې د صادراتو او وارداتو په برخه کې د اسانتیاو د رامنځته کېدو او د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د هوا له لارې د خدماتو موافقتنامه هم لاسلیک کړي چې په دې کې د دواړو ګاونډیو هیوادو ترمنځ الوتنې هم شاملې دي. افغان لوری به د ګاز او نفت په برخه کې هغه تفاهم نامه لاسلیک کړي چې له مخې به ترکمنستان همکاري کوي او د ټاپي پروژې چارې به ګړندۍ کړي. د دغه پروژې پایپلاین له ترکمنستان تر هند 2000 کیلومتر اوږدوالی لري چې 814 کیلومتر به له هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار ولایتونو تیر شي. د افغانستان حکومت تیر اونۍ وویل چې په دغو ولایتونو کې د ټاپي پروژې د سروې چارې بشپړې کړې دي او عملی کارونه به ژر پیل شي. خو د افغان پلاوی د سفر په ترڅ کې ترکمنستان ژمنه کوي چې د تورغونډۍ د ریل کرښه او هلته د اورګاډي تمځای جوړ کړي. همدارس د اقینې انخوی د اورګاډي کرښه ودانه کړي. په هغو سیمو کې چې دا پروژې پلي کېږي امنیت یوه جدي ستونزه ده. خو د ټاپي پروژې په برخه کې چې د ترکمنستان ګاز پاکستان او هند ته انتقالوي پخوا طالبانو د همکارۍ ژمنه کړې وه.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو بکرایست.
تاو ده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام که هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لازادی رادیو.
نن په دې پروګرام کې بیا هم د سولې د روانو هڅو موضوع څیړو. په پام کې ده چې د راتلونکې دوشنبه په ورځ د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان لپاره د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد بیا د طالبانو له استازو سره خبرې ترسره کړې. دا ځل دا خبرې په داسې حال کې ترسره کیږي چې د سولې د روانو هڅو په اړه د په سیمه ییزه کچه بېلابېل غبرګونونه څرګند شوي. په تېره بیا په کابل کې د پاکستان سفیر په دې وروستیو کې وویل چې که چیرې هند د کشمیر د خونړي برید په خاطر پر ایران برید وکړي د موضوع به د افغانستان د سولې پر روان بهیر هم اغیز وکړي. په تېره بیا د وسله والو طالبانو او د امریکا د استازو ترمنځ خبرو د ناکامه کېدو احتمال هم شته. د سولې روانې ټکنۍ هڅې په دې پروګرام کې څیړو. تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ او په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ او هم که پوښتنه لرئ له مسؤولو چارواکو چې دې پروګرام ته رابولو مطرح کړئ. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي له دندو د انتخاباتي کمیسیونونو د لرې شویو غړو د احتمالي جرمونو په اړه د اسنادو او شواهدو د راټولولو لړۍ تر اوسه نه ده بشپړه شوې. دغه څرګندونې د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي پرون په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وکړې. هغه وویل چې په دې برخه کې یو څه اقدامات شوي خو تر اوسه ډېر کار لا هم پاتې دی. نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپورټ کې اورئ.
د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې له دندو د لرې شویو انتخاباتي کمیشنرانو دوسیو د پلټنې لپاره په دغه اداره کې لوړ پړی او باصلاحیته پلاوی توظیف سوی. د دغه ادارې بیان جمشید رسولي د چهارشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه پلاوی له کشفي امنیتي ارګانونو او خلکو نه د اسنادو او شواهدو په راټولولو بوخت دی. هغه وایي زموږ همکاران د اسنادو شواهدو او مدارکو په راټولولو بوخت دي. د موضوع د څېړنې لپاره هر اړخیز پلان چمتو سوی. هر وخت چې پلاوی لازم وبولي له کمیشنرانو به هم پلټنې وسي. تیرونه افغان ولسمشر د یو تقنی فرمان لمخه د انتخاباتو نوې قانون توشیه کړ چې په قانون کې لراغلی ماده سره سم نه نافذ دوروسته. د انتخاباتي کمیسیونونو دولس کمیشنران له دندو ګوښه سول. محمد اشرف خنیس پارښتنه کړې چې د انتخاباتي کمیسیونونو کمیشنران دې د پارلماني انتخاباتو پروسې تر پای ته رسیدو پورې له هیواد د باندې د سفر اجازه نه لري. لوی څارنوالۍ د کشفي امنیتي ادارو او د خلکو له لورې د ورسپارل شوي اسنادو له مخې د ګوښه شویو کمیشنرانو دوسیې پلیټي. بلخوا د دواړو کمیسیونونو لرې شویو کمیشنرانو په یوه ګډه اعلامیه کې د انتخاباتو په قانون کې تعدیل د افغانستان د اساسي قانون خلاف بللی او د دوی لرې کول یې یوه سیاسي دسیسه بللې ده. په ورته وخت کې د حقوقي چارو کارپوهان وایي لوی څارنوالۍ که په پلټنو کې تورونه ثابت کړل، تورن کسان باید د زیاتو پلټنو لپاره محکمې ته معرفي کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې کبیر انجبر ازادي راډیو ته وویل
شواهد موجود دي. څارنوالۍ حتی مکلفه ده په دې قسمت کې څېړنه وکړي، تحقیق وکړي له همدغه افرادو نه، او هغه تحقیق باید کاملا ناپیله وي او په دې کې هغه واقعیت معلوم کړي، هغه شا چې هلته درغلي کړي دي یا مرتکب دي جرم شوی دی.
شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د ولسي جرګې انتخابات ترسره سول، خو په انتخاباتو کې د زیاتې درغلۍ له امله تر اوسه هم د دغو انتخاباتو وروستي او بشپړ نتایج نه دي اعلان سوي. د ولسي جرګې یو شمېر کاندیدان او د انتخاباتو د څار بنسټونه د انتخاباتي کمیسیونونو کمیشنرانو باندې له دندو د ناوړه استفادې تورونه پورې کوي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په حیرتان خرګوټ کې میش ترکمنان شکایت کوي چې د امنیت قومندان په ګډون دولتي چارواکو یې ځمکې غصب کړي او ورسره ډیر ناوړه سلوک کوي. د بلخ د شورتپي ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو هم پرون په ملاتړ مظاهره وکړه او د مزار شریف حیرتان لاره هم د لنډې مودې لپاره انتړلې وه. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال مجیب الرحمن حبیب زی له بلخ پرې رپورټ لري.
په بلخ کې د شورتپي ولسوالۍ سلګونه کسانو د هغه څه په دلیل چې د حیرتان بندري ښارګوټي د چارواکو لخوا د یادې سیمو پر ترکمنانو ظلم او ستم بولي په احتجاج لاس پورې کړه او د مزار شریف حیرتان لاره یې بنده کړه. متارس ترکمنان د حیرتان ښارګوټي د امنیت قمندان او د بندر مشر د ملکي وګړو د ځمکو پر غصب او د خلکو په وهل ټکولو تورنوي. د احتجاج او تنظیم کوونکی محمد سمد یې پاړه وایي.
انني اشخاصي کی همیشه رنج دي دوتن با علاقه خودشان در انجا تشریف
هغه کسان چې دوري دل شوی دي په خپل خوخه دل تراقلی او د مزار شریف حیرتان لارې تړلې ده. تیر ورځ د حیرتان امنیت قمندان او رئیس قاری بایجان دي خلکو پر زمکو ورغلل او اتتن یې ووهل او وټکول. په همدې حال کې د بلخ ولایت د حیرتان بندر د امنیت قمندان محمد شفیع فیض متارزان د دولتي سمکو په غصب تورنوي وایي چې تیر ورځ د کسانو لازور څخه په کار اخیستنې څو امنیتي ځواکونه ووهل. په حیرتان ښارګوټي کې د ګاډو د یوه ترمینال د جوړېدو مخنیوی وکړ چې بیا له هغې وروسته درې تنه پولیس ونیول او د سپینګیرو په منځګړیتوب بیرته خوشي شول. امنیت قمندان وویل
اینا یک ګپ سیاسي هستن، یک برنامه هستن که طالبا اینا را
دا سیاسی خبری دی. طالبانو دا خلک هڅولی ځکه هغوی څو ځلې دلته د نفوذ کولو هڅه وکړه او ناکام شول. حمله یې هم شنډ شوه. دوی دا خبره بهانه نیسي نو کله چې داوا لري او وایي چې ځمکه یې ښاروالي یا دولت غصب کړي نو اسناد دی وړاندې کړي. که دولت ګرام وو ځواب وایي، که پولیسو قانون مات کړی وو هم به ځواب وایي، خو کدی د دولت ځمکه غصب کړې وه نو دوی د هم راشي او ځواب وایلو ته حاضر شي. د حیرتان د امنیت قمندان دا احتجاج د طالب وستوالو په لمسون کار بولي او وایي چې توریستانو دا کسان ترغیب کړي چې د تظاهراتو په ترسره کولو سره د فعالیتونو مخه مو ډب کړي. د حیرتان امنیت قمندان ادعا کوي چې تر دې مخکې هم طالبانو هڅه کړې وه تر څو د آمو سیند په جنوبي غاړه کې د پراته ترکمنانو په هڅولو سره تروریستي حملې ترسره کړي. طالبانو تر دمه په دې اړه څه نه دي ویلي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې افګابه فور انس
اټس ا هاربل هاربل امبارسمنت ټو اور کانټری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ورسله هغه چې راپورونه خبره شو لسمت الله علي زاده د افغانستان په وزي په هندون تلار نه د مونډلې ولسمشر اشرف غني مسولانو تلار خوونه وکړه چې علي زاده د برالې او مسولانو په لسکې شامل کړي. ویل کېږي چې د قومي ونډې په اساس علي زاده نو توانېدلې چې د مارشال فهیم دفاعي په هندون ته لار عمومي. نور تفصیل سالم محمد صالح اوروي.
اسمت الله علي زاده په اصل کې د اورزګان د خاص اورزګان ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د چې شل کلندې له پوځي مسلک سره ډیره مینه لري. د سشکل په تلې یا میزان میاش کې د مارشال فهیم په دفاعي پانتون کې د شمولیت لپاره د کانکور ازموینه ورکړه. هغه د چهارشمې په ورځ آزادي رادیو ته وویل
ما سشکل د تلې یا میزان پر ولسمه په پوځي اکاډمي یعنی د مارشال فهیم په دفاعي پانتون کې د کانکور ازموینه ورکړه او نتیجې ته په تمه وم. درې شپې مخکې مې په فیسبوک کې ولیدل چې 312.5 نمرې مې وړي خو ناکام اعلان شوی یم. خپل آی ډي نمبر مې ولیکه او مې لیدل چې نتیجه دغه سیده.
اسمت الله علي زاده چې د کورونې مشر زوی دی، دوه ورونه او 15 خويندې لري. د یوې اقتصادي وضعیت شنه دی او پلاری هم د کرنې په چارو بوخت دی. علي زاده وایي څرنګه چې خاص روزګان ولسوالۍ نه امن ده، شونځي د غزنی په مالستان ولسوالۍ کې ویلای دی.
څرنګه چې خاص روزګان ولسوالۍ نه امن ده او هلته د تعلیم امکانات نشته، ما د مالستان ولسوالۍ په یو شونځي کې زده کړې کړې دي چې له کوره مو 2 کیلومتر لري وو چې 15 ساعته مو په پښو مزل کاوه.
دا چې له دومره لوړو نمرو سره سره علي زاده نو توانېدلې د مارشال فهیم دفاعي پنتون ته لاره پیدا کړي، دا موضوع په ټولنیزو رسنیو کې ډېره مطرح شوه. علیزاده وی دا د دې سبب سوچې ولسمشر ورسره مخامخ وګوري.
ولسمشر ژمنه وکړه چې ماته بخپل حق را کوي او په پوځي اکاډمي یعنی د مارشال فهیم په دفاعي پانتون کې به می شاملوي.
تر دې مخکې ویل سوي وو اسمت الله علیزاده به د هغه څه له کبله چې قومي ونډه بلل سوې وه په کامیابو محصلانو کې نه شمیرل کیږي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب په خپل ټویټر کې لیکلي چې دا ډول تبعیض د منلو وړ نه دی. هغه لیکلي د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو په چوکاټ کې د شمولیت لپاره وړتیا او هیواد پالنه یوازنی معیار دی. د دغه پوهنتون محصلان تر څلور کلن تحصیل وروسته په ملي اردو کې شاملېږي.
ازادي راډیو اوري او سمې ونړیواله موضوع د سعودي عربستان ولی عهد وایي هیواد چمتو دی چې په راتلونکو دو کلونو کې په هند کې لسګونو میلیارد ډالره پانګونه وکړي. خو مخکې له دې چې دې موضوع ته مخه کړو، د سعودي عربستان شهزاده محمد بن سلمان هند ته تللی او نن هم د نوي ډیلي په سفر بوخت دی. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
فارن پالیسی مجلې په افغانستان کې د هندستان او پاکستان د بهرنۍ پالیسی په اړه یو مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي چې په افغانستان کې د هندستان پالیسی د نظریاتي او بشري اندیشنو څخه سرچینه نه اخلي، بلکې دا هیواد غواړي په افغانستان کې د اسلام آباد نفوذ محدود کړي. او د مقالې په وینا دا ځکه چې په افغانستان کې د پاکستان د زیات نفوذ نتیجه به یوازې د هندستان حضور کمیدل وي، خو همداراز هندوستان د پاکستان څخه الهام اخستونکي تروریزم څخه اغیزمن سي او په سیمه کې به منځوي سي. مقاله په هندي کشمیر کې ورستوي خونړی حمله ته په اشاره لیکي چې هندوستان به د هغو لومړی هدف وي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته د طالبانو د بریا په توګه ګوري. مقاله دې خبرې ته هم اشاره کوي چې د راپور لمخې د کشمیر د حملې ځانمرګ بریدګر چې څلوېښت ملیشا پولیس یې ووژل، په افغانستان کې د طالبانو له احتمالي بریا الهام اخیستی و. امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د افغانستان د سولې هڅو او د امریکایي چارواکو وروستیو څرګندونو ته پام کړی دی. د ورځپاڼې په وینا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد څرګندونو ته د افغانستان جګړې ته د پایټک شودلو پر لور یو اقدام بلل کیږي. زلمی خلیلزاد ویلی چې له طالبانو سره په اصول کې د یو چوکاټ په اړه توافق تر رسیدلې دی، خو نیویارک ټایمز استدلال کوي چې له افغانستانه د امریکا په بیړه وتل د افغانستان راتلونکی او تیرې لاسته راوړنې له ننګونې سره مخامخ کوي. په مقاله کې د افغانانو ډیموکراتیکې ادارې د تیرو کلونو لوی لاسته راوړنې بلل سوي دي. ورځپاڼې لیکلي چې امریکا باید درک کړي چې جګړه او یا هم یوازې پر اوسنیو خبرو تمرکز په افغانستان کې سوله نه سي راوستلی. نیویارک ټایمز همداراز لیکي چې له طالبانو سره د زلمي خلیلزاد خبرې او له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو نقشو په خلکو کې اندېښنې زیاتې کړې دي. د ورځپاڼې په وینا تر هر څه زیات په افغانستان کې ښځې، اقلیتونه او مدني ټولنه له داسې وضعیت اندېښمن دي. نیویارک ټایمز د یو موټر انځور هم خپور کړی چې پکې طالبان ښکاري چې یوه ښځه وهي، او د عکس په کونج کې لیکلي افغانستان بیرته پر شا نه ځي.
ازادي راډیو اوري اوس هم د افغانستان په اړه البته د سیمه ایز موضوع را اخلو. د افغانستان سره تړلې د سعودي عربستان ولی عهد وایي هند او د هند په ګاونډیو هیوادونو کې د ترهګرو د ځپلو په برخه کې له هند سره همکاري ته چمتو دی. د سعودي عربستان ولی عهد چې د نوي ډیلي په سفر بوخت دی، دغه راز ویلي چې هیواد چمتو دی چې په راتلونکو دو کلونو کې په هند کې د لسګونو میلیارد ډالرو پانګونه وکړي. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان د نوي ډیلي د سفر پر مهال وویل چې په هند کې تر سل میلیارد ډالرو د ډیری پانګونې او سوداګرۍ فرصت شته. شهزاده محمد بن سلمان د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره د چهارشنبې په ورځ تر لیدو وروسته ګډې خبري غونډې ته وویل.
في مجالات متعدده تفوق ال 100 مليار دولار للسنتين القادمه.
موږ دا درک کوو چې د پانګونې او سوداګرۍ فرصتونه په مختلفو برخو کې په هند کې د راتلونکو دوو کلونو په ترڅ کې تر سل میلیارد ډالرو زیات دي، او موږ دواړه غواړو چې داسې پانګونې وکړو چې دواړو لوریو ته ګټورې وي. د سعودي عربستان ولی عهد له اسلام آباد نوي ډیلي ته تللی دی. له ده سره خبري غونډې ته د هند صدراعظم نریندرا مودي وویل چې د ترهګرو پر ضد د مبارزې په برخه کې له شهزاده سلمان سره موافق نظر لري. مودي زیاته کړه
هم اس بات پر بھی سہمت ہوئے ہیں
مش همدارس موافقه وکړه چې د تروریزم پر ضد او د سمندري امنیت او سایبری امنیت په برخو کې د همکاري او پیاوړتیا او پراختیا د دوړو هیوادو په ګټه ده. د سعودي عربستان ولیعهد په داسې وخت کې هند ته سفر کوي چې د هند تر واک لاندې کشمیر کې د تیرې اونۍ برید د نوې ډیلی او اسلام آباد اړیکې کړکېچنې کړې دي. هند په دې برید کې چې تر څلوېښت ډېر هندي سرتیري پکې ووژل شول پاکستان په لاس لرلو تورنوي او هڅې یې پیل کړې دي چې په نړیواله ټولنه کې د پاکستان پر ضد ډیپلوماتیک ملاتړ خپل کړي. پاکستان دا تور رد کړی دی خو د دې حملې مسؤلیت د جیش محمد په نوم ډلې په غاړه اخیستی دی چې په پاکستان کې اوسي. شاهزاده محمد بن سلمان چې د پاکستان د سفر پر مهال یې له هغه هیواد سره د ۶۰ میلیارد ډالرو مرستې تړون لاسلیک کړ وویل چې ریاض چمتو دی چې په استخباراتي او سیاسي برخو کې د هند له ټولو ګاونډیو سره خپلې هڅې متحدې کړي تر څو د یوې روښانه راتلونکې او نوي خوندي نسل په رامنځته کېدو کې هیواد مهمه ونډه اخیستې وي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدقق له لوګر څخه لیکي چې لپارون رئیس سخت واوره روانه ده او د دې واوره دی ورې دوسره د خلکو هیله هم پوره کیږي چې وچکالی تغیر به هم ټول شي. نورالدین وبخی قدیر تکین لیکلی چې د افغان سولې پروسه اوس تر بل هر وختي واساس پړاو ته داخله شوې په سیمه ایزه او نړیواله کچه د فشارونو څرک د دغې پروسې د تقویت لپاره یوه نښه بلل کیږي. تازه خان ستاری هم د بغلان له مرکزي بغلان څخه لیکلي چې د افغانستان په ګټه ده چې سوله د افغانستان په ګټه نه ده بلکې د امریکا په ګټه ده ځکه چې خلیلزاد د امریکا د سولې لپاره هلې ځلې کوي. د نظر دی او محمد قاسم زواکم د هلمند ولایت څخه لیکلي چې مشورتي لوی جرګې جوړول کومه ګټه نه لري ځکه چې وسله وال طالبان د هیچا مشوره نه اوري او په خپل دریز ولاړ دی. کورمو ودان دا اوسا سو پیغامونه زخ زیاتی موگی هم هروم رو پا پروگرامونه که در تا الولو.
ستاسو لپیغامونو
بلی السلام علیکم زید کندار دی ولایت خدا پیغام ته استقبال محترم په دې مې هغه نه سره هیله کوم کې راته نشر کی دا د مهاجر او ریاست چې دا د خلکو سره دی یو ناول سلوکی د خلکو پر حقوق باندې تیرې کی ځینې خلک نه مینګان تا کړی دي چې هغه څه پنځه پنځه زره غوڼې د مهاجر څخه سلتي خو بیا په دې په شخصي توګه خپل ژوند تر زوی نه هیله کوم چې زموږ د کندار مقام ولایتي شورا امنیه کومندانی باید دې ته توجه وکړي. من وخت مزه کوم. السلام علیکم.
مر د جزاب د ولسوالۍ د روزګان د ولایت څخه خبره کوم. موږ داسې یو شکایت لرو چې زموږ شکایت پیغام وایي چې د رئیس جمهور غوښته ورسېږي. لکه د جزاب د ولسوالۍ ولسوال صاحب د سرپرست په توګه راغلی دي. اوس یې بعضې خلک مزاحمت کوي نو موږ غواړو چې د شورا امنیت څخه او د محله څخه او د ریاست جمهوري څخه چې دوی په رسمي توګه د ته مکتوب ورکول سي او راول یې ورسي او اکثریت خلکو ته دا سړی د منلو وړ دی. نه بل سړی هغه خلک چې اوس پخواني خلک دلته ولسوالانو هغو هېڅ خدمت نه دی کړی او اوس بیا په دغه دنده کې ګوتې وي چې وروره زه دې ولاړ شم په جزاو کې دې ولسوال شم. خلک موږ نه غواړو زه دې اوس موږ ګورو دغه سرپرست په توګه راغلی دی دا ډېر ښه ولسوال دی ښه په حق او په قانون پوهېږو. موږ غواړو چې بېرته دا سړی ته د رسمي توګه مکتوب ورکول سي او راول یې ورسي ښه په درناوي وسلام.
زه سمیع الله د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته او اخي کارکوونکو ته سلام وایم. زه د کجکي ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زه د حکومت څخه دا غوښتنه لرم چې د کجکي ولسوالۍ کې د کجکي بند چې دی اوبه ډېرې زیاتې شوي دي. زه غواړم چې دا بند ایله کې برق کړی دا کې زموږ خواته برق نشته نو زموږ د ماشینانو یا د هندارو څخه کار اخلو چې برق کې بیا د هېڅ څه کار نه وسره.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دا استاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ سپتونکو ماشين کې مو پرخیو کور مو ودان پیغامونه تل راسته وي په دې هیله چې مسول چارواکو هم هغه اوریدلی وي او استاسو د ستونزو هاوریته مټی راون غړي په افغانستان کې اتنی می بجی دي وړاندې د ازادي راډیو دوه ونې خبرونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې درته خبرو خو مخکې د دې چې دوی خبرونه ته وار ورسیږي او ځل بیا پام وکړي د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سره لیکونو ته. تمه ده چې د پوهنې انتظار نشي کولی په نوم صندوق د یونیسف د نړیوالې ادارې په همکارۍ د افغانستان د پوهنې وزارت په چوکاټ کې نن خپل کار پیل کړي. د دې پروګرام له مخې به په دریو کلونو کې 150 میلیون ډالر په 1.5 میلیون ماشومانو ولګول شي. د افغانستان دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد په ابوظبي کې د متحده عربي اماراتو له ولي عهد شیخ محمد بن زید ال نهیان سره پرون وکتل. د دواړو د خبرو جزئیات نه دي په ډاګه شوي خو د افغانستان دفاع سرپرست وزیر په متحده عربي اماراتو کې له یو نړیوال دفاعي نندارتون څخه هم لیدنه وکړه. ټاکل شوی نن د افغانستان او ایرلند کرکټ لوبډلو ترمنځ د کابل په وخت مازدیګر 5:30 بجې د هند په دهرادون ښار کې د شل اوورونو لوبه پیل شي. د افغانستان کرکټ بورډ د لوبو لپاره وار له مخه 45 لوبغاړي هند ته استولي چې تمرینات ترسره کړي. د بنګلاديش د پلازمینه ډاکا په زاړه ښار کې د اپارتمانونو په بلاکونو کې د اور د لګېدو له امله لږ تر لږه 9 کسان مړه شوي او لسګونو نور ژوبل دي. چارواکو ویلي چې تر اوسه 9 کسانو مړي موندل شوي او ښایي د مړو شمیر له دې زیات شي. د ایران ولسمشر وایي د واشنگټن او تهران ترمنځ کلکیچ وروستۍ مرحلې ته رسېدلی دی. حسن روحانی پرون د خپل هیواد کابینې ته وویل امریکا له خپل ټول وخت څخه د ایران پر ضد استفاده کړې او د واشنگټن او تهران ترمنځ کلکیچ نهایي حد ته رسېدلی دی. د اوکراین ولسمشر د ملګرو ملتونو له سرمنشي غوښتي دي چې پر هغو لارو چارو غور وکړي چې له مخې د اوکراین ختیځ ته ملګري ملتونه 16 ځواکونه استوي. اروپایي ټولنې رومانیا ته د فساد پر ضد قوانینو کې د بدلون په خاطر خبرداری ورکړ. د خبرونو تفصیل به هم کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي راډیو .org/azadiradio.com د غرض ازادي راډیو خبرونه هم د انټرنیټ لارې اوریدلی شئ. په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربیره د غرض لوی ښارونو کې د اف ام په 0.5 څپه هم د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو اوریدلی شئ. په همدې څپو د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه مه هیروئ. مخکې له دې چې د ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام ته وار ورسیږي په موقعی د اساسي بشري حقوقو پروګرام ته.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نمې ومني. په دې خبرونه کې د خزو په وړاندې د توتريخوالي په عواملو غږیږو و به وری چې دغه توتريخوالي عوامل څه دي، پایلې څه دي، ډولونه کوم ډول دي او په دې اړه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون څه وړاندیزونه لري. په همدې اړه به د خبرونې له ملمه سره بحث وکړو. ملمنه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ییز دفتر د امبوزمن د څنګه مرستیاله غلی حنیفه ګیروال ده. په پایل کې تاسو ته غلا سویو کدارته وای چې په افغانستان کې له خزو سره چکم تودري خواله کیږي د دې عوامل څه دي؟
خپل سلامونه د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. او د خزو پروناندې تودري خواله بحث کوو کو مخکې له دوی چې د خزو پروناندې د تودري خواله عوامل بحث کوم. خزو پروناندې د تودري خواله د ممنوعیت د قانون په اساس باندې یو خلاص تعریف کړو. هغه ته په 15 ماده کې راغلي دی وای چې د هر هغه تیری چې د خزو پروناندې کیږي څه د دغه شخصیت پروناندې وي یا هم څه دغه دروان پروناندې وي او یا هم څه دغه د جسم پروناندې د تودري خواله شمیرل کیږي. او د تودري خواله ډولونه هم د خزو پروناندې د تودري خواله د ممنوعیت قانون په 15 ماده کې راغلي دی چې هغه 22 موارد دي. هغه موارد په قانون کې راغلي دي او کله چې کوم څوک لغو موارد سره مخکې کې دوی کوي چې عدلی او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړي د دې لپاره چې کله چې دوی قرباني کوي یا هغه څوک چې د دوی پر وړاندې تاوتریخوالی کوي هغه محاکمه شي. او د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زموږ په ټولنه کې له بده مرغه مختلف عوامل لري. هغه اساسي لاملونه اول خدای دی چې زموږ په ټولنه کې د ښځو د حقونو پوهاوی ډیره زیاته کم ده، یعنی د پوهاوی کچه د خلکو سره کم ده. یعنی خلک نه پوهیږي چې د ښځو کوم اساسي حقونه لري، نه دوی پوهیږي چې اسلام ښځو ته کوم حقونه ورکړي او نه هم دوی پوهیږي چې د افغانستان قوانینو ښځو ته کوم حقونه ورکړي دي. او بل اساسي لامل د تاوتریخوالي هغه ټیټه نظریه ده د ښځو پر وړاندې زموږ په ټولنه کې متاسفانه، چې زموږ په ټولنه کې ښځې ته د دوهم